سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د تعلیمي چارو د فعال متی اولاویسا د ځای ځایګي د معلومولو غوښتنه کړې. رینا امیری پرون په یو ټویټ کې لیکلي، د هغو راپورونو له کبله سخت اندېښمنه شوې چې وایي ویسا او د کورنۍ غړي نیول شوي. د هغې په وینا د نجونو د زده کړو ملاتړ باید جرم ونه بلل شي. میرمن امیری لیکلي، د نجونو خوندیتوب او د هغوی قانوني حقونو ته درناوی باید په لومړیتوب کې وي. طالبانو د تعلیم پلوی فعال متی اولاویسا د دوشنبه په ورځ په کابل کې ونیو، او د هغه خپلوان وایي چې د کورنۍ څو نور غړي هم نیول شوي او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د ډبلیو اف پی اسیا پاسیفیک څانګه پرون په یو ټویټ کې وویل، سختې لوږې نږدې 40 میلیونه افغانان ځپلي او له ډلې 6 میلیونه له قحطۍ یوازې څو ګامه لرې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د عوایدو فرصتونه کم شوي او په ټول هیواد کې د خلکو ستونزې زیاتې شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې سکال به د افغانستان 28 میلیونه و 300 زره وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د پرتګال پولیسو په پلازمینه لزبون کې یو افغان کډوال د اسماعیلیانو په اسلامي مرکز کې د دوو ښځو په وژنه تورن کړی. پولیسو په یو بیان کې ویلي، کله چې له دې مرکز څخه د مرستې غوښتنه وشوه، نو پولیس افسران هلته دا افغان کډوال په داسې حال کې ولیده چې یوه چاره یې په لاس کې وه. خو کله چې پولیسو د تسلیمۍ غوښتنه ترې وکړه، هغه ونه منله، نو پولیس ډزو ته اړ شول. د خبر له مخې برید کوونکی ټپي شوی او اوس مهال په روغتون کې دی. د کورنیو چارو وزیر خوزه لویس کارنیرو له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل، د دې مرکز دوه کارکوونکي چې یوه د برید کوونکي 40 کلنه ښوونکي او بله 40 کلنه ټولګیواله ده، په برید کې وژل شوي او یو بل تن سخت ټپي دی. د کورنیو چارو د وزیر په وینا، تورن افغان له رواني پلوه په ناوړه حالت کې و، ځکه خپل میرمنې پرتګال ته له رسېدو مخکې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې له لاسه ورکړې وه. پاکستان اعلان کړی چې په روانه اونۍ کې د متحدو ایالاتونو په نوښت د ډیموکراسۍ په نوم سرمشریزه کې ګډون نه کوي. د ولسمشر جو بایدن ادارې د نړۍ د 120 هیوادونو مشرانو ته په دې غونډه کې چې نن او سبا په واشنگټن کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړې. د دې غونډې مشري به امریکا له کوستاریکا، هالند، جنوبي کوریا او زامبیا سره په ګډه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د امریکا د غونډې د تنظیمونکو مننه کړې او ویلي دي چې پاکستان به د ډیموکراسۍ د اصولو د ترویج او پیاوړتیا په برخه کې له امریکا او د غونډې له نورو تنظیمونکو سره دوه اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړي. او د برتانیا حکومت وایي له پولند سره یو ځای هغو کسانو ته د استوګنې اسانتیا برابروي چې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته بې کوره شوي دي. ویل کیږي چې د اوکراین په لویدیځ او مرکز کې د کورنیو ته دوه موقتي کلي جوړیږي. برتانیا او پولند ژمنه کړې چې د دې کلیو د جوړولو لپاره به د 2.3 میلیون ډالرو معادل پاوند ورکوي. د روسیې د یرغل په وړاندې د برتانیا د ځواب د برخې په توګه د اوکراین زر تنه وګړي د برتانوي کورنیو لخوا منل شوي، خو ځینې د دایمي کورونو په موندلو کې ستونزې لري. د برتانیا دولت ویلي، دغه کلي په لویو او پولتاوا سیمو کې جوړیږي او تر 200 زیات کسان پکې ځایږي. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکرې د خبرونو لاندې برخه ته د خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د تعلیم د فعال متی اولاویسا کورنۍ وایي لا هم دوی نه پوهیږي چې نوموړی په څه دلیل نیول شوی او چیرته ساتل کیږي. د ملالی یوسفزی په ګډون د نړۍ ګڼو شخصیتونو او ادارو د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. ویل شوي د طالبانو استخباراتو ورمورس خغلی ویسا ده غل ورونو سره یو ځای ونیو او نامعلوم ځای ته بوتلل چې ده غورونه پرون خوش شول. خو خپل ویسا چې لکلونو رئیس په افغانستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي لا هم نه دی خوشی شوی. د هم په دې اړه نور تفصیل.
د تعلیم د فعال مت ولا ویسا د نیول کېدو نن دویم ورځ ده، خو لا یې هم د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د هغه ورور عطا الله ویسا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو یې دوه نور نیول سوي وروڼه پرون خوشي کړي، خو خپله مت ولا ویسا یې نه دی خوشي کړي.
تر اوسه پورې مت ولا په باره باندې نه ما خبرې ورسره کړې دي، نه زموږ فامیل خبرې ورسره کړې دي، نو تر اوسه پورې هیڅ څرک نشته. فقط هغه زما نور دوه وروڼه چې نیولي ول هغه یې له سوي دي.
د ماشومانو د تعلیم د حق فعالی ملالی یوسفزی پرون په ویچویټ کې لیکلي طالبانو کله یې خوا انجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړي د تعلیم اتلان هم نیسي. ملالی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې باید متی الله او نور هغه کسان چې د ماشومانو د تعلیم په تړاو یې نیولې خوشی کړي. متی الله ویسا چې د قلم لار ټولنې مشر دی، له تیر جمهوریت راهیسې له 15 کلونو په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي. د هغه د نیول کېدو په اړه د طالبانو ویاندویانو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي دا چې د یو فرد نیول کېدو دومره پراخ برګونونه راوپارول معلومیږي چې د همدومره پراخې دسیسې مخه نیول سوې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکالسن پرون په خپل ټویټ پاڼه لیکلي د طالبانو لخوا د متی الله ویسا نیول کېدو سخت اندېښمن کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې ویلي متی الله ویسا په سولیز توګه په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کاوه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم ویلي د متی الله ویسا نیول کېدو اندېښمن کړی. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي توماس ویس لیکلي چې د ویسا پر نیول کېدو خبري سوې دي. هغه زیاته کړې چې ویسا په نستلې کېدونکو ډول په ملي سطح د لوکانو او نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره په موثر ډول کار کاوه. هغه له طالبانو د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. متی الله ویسا داسې وخت نیول کېږي چې پر نجونو او ښځو د فشارونو له کبله پر طالبانو په نړیواله سطح انتقادونه روان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او په تېر دسمبر میاشت کې نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په پاکستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو ثبتېدو په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ د احتمالي تازه پیښو خطر زیات کړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د پولیو یوازې دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مثبتو پیښو شمیر 60 ته ورسید چې ټولې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي. د یونیسف د افغانستان څنګه وایي دوی د احتیاطي تدابیرو په توګه د روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو بل کمپاین عملي کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په ختیځ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین ځکه عملي کیږي چې په پاکستان کې د روان میلادي کال لومړۍ مثبته پیښه ثبت شوې ده. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول کمال شاه آزادي راډیو ته وویل نوی کمپاین را روانه دوشنبه پیلی شي.
د افغانستان په شرقي حوزه کې د پولیو کمپاین تطبیقیږي ځکه چې د مارچ په میاشت کې په شرقي حوزه کې د پولیو ناروغي وایرس بیا په محیط کې تثبیت شوی دی چې هلته د وایرس د شتون ښکارندوی کوي، او د دې تر څنګ د وروستیو کې 2023 کال د پولیو ناروغي لومړۍ پیښه پاکستان کې ثبت شوي چې دا هم د افغانستان لپاره په افغانستان کې ماشومانو لپاره یو ګواښ ګڼل کیږي.
د افغانستان په ختیس کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو تازه کمپاین را روانه دوشنبه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. ټاکل شوی ده د دې کمپاین په لړ کې 11 لکه هغو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. تیر میلادی کال په افغانستان کې د ګوزن یا پولیو یوازې دوی مثبتې پیښې ثبت شوې، خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې وي چې افغانان ورته ډېر تګ راتګ کوي. نن سبا په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. ګوزن یا پولیو یو ډول انتانیا او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپریږي.
برتانیا وایي زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کې د هیواد ته ورغلي دایمي کورونو ته لېږدول کیږي. د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی شي د افغان پناه غوښتونکو د بدمرغۍ او نورو اندېښنو سبب شي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برتانیا شاوخوا د 40,000 افغان پناه غوښتونکو کوربه دی. اسدالله لودین او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا حکومت پرون سه شنبه اعلان وکړ چې شاوخوا 8,000 افغان پناه غوښتونکي په هوټلونو کې د دوی له موقتي استوګنځیو دایمي کورونو ته انتقالوي. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته برېټانیا تر اوسه د 40,000 افغان پناه غوښتونکو هرکلی کړی. له دې ډلې 8,000 ماشومان دي چې لا هم په هوټلونو کې په موقتي استوګنځیو کې شپې ورځې سبا کوي. د برېټانیا د سابق لرونکو د چارو وزیر جاني مرسر پرون د برېټانیا پارلمان ته وویل چې دا وضعیت دوام نه کوي او باید بدل شي. هغه وویل برېټانیا غواړي خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او له افغانانو سره مرسته وکړي چې مستقل استوګنځي ولري. یو افغان پناه غوښتونکي رزما زازی په موقتی استوګنځیو کې د څو میاشتو له تیرولو وروسته څو میاشتې مخکې یو کور ته ولېږدول شو.
البته وزنه ستونزه د کور نشټون ده چې دوی زیاتره په هوټل کې پاتې کیږي. اگر چې برېټانیا حکومت کوشش کوي چې دوی ته کورونه په نظر کې ونیسي، خو د کور مالکان یا څښتنان هغه کسانو ته چې دوی یونیورسل اخلي کور په کرایه نه ورکول کیږي او همدارنګه د سبب کیږي چې دوی په هوټل کې ډیر پاتې شي.
د احمدشاه احمد په نوم بل افغان پناه غوښتونکي له 15 میاشتو راهیسې د لندن په یو هوټل کې په موقت استوګنځي کې اوسي. هغه ازادي راډیو ته ویل په هوټل کې ژوند کول خپل ستونزې لري، خو پر دې پریکړه چې دایمي کورونو ته لېږدول کیږي دومره خوښ نه ښکاري.
د حکومت دغه پریکړه به موږ افغانانو ته ډېرې ناوړې پایلې ولري. لومړی دا چې له محیط سره په نابلد وو، په یو نوي او جلا چاپېریال کې ژوند به زموږ روحي حالت لا خراب کړي، او دا به د اوکراینیانو په پرتله د افغانانو سره د حکومت د توپیري چلند دوام وي.
د بخښنې نړیوال سازمان د 2020 کال لپاره په خپل نړیوال راپور کې ویلي که څه هم اروپایي هیوادونه د اوکراین د پناه غوښتونکو هرکلی کوي، خو دغه هیوادونه د هغو وګړو په وړاندې چې په سوریه، افغانستان او لیبیا کې له جګړو تښتېدلي دومره زړسوی نه ښیي.
دا شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي راډیو خبرونه په دغو ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي راډیو ستاسو غږ.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په یوه لړۍ کې سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره وموندله. دغه سیالۍ د افغانستان، سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ د مارچ له 13 راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډلې په لومړي پړاو کې ټولې 4 لوبې ترسره کړې چې درې یې وګټلې او یوه یې وبایلله. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د سپورتي خبريال بختيار ساحل پر راپور کې اورو.
په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان کرکټ بورډ په قربتوب د پیل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغان لوبډلې خپل څلورمه سیالي له سریلانکا سره ترسره کړه او خپل میلمه لوبډلې ته یې په څلورو منډو ماتې ورکړه. دغه سیالي چې تېره ورځ د مارچ په 28مه نېټه ترسره شوه، د سریلانکا کم عمره لوبډلې ته په وروستي اوور کې د شپږ منډو اړتیا وه، خو دوی خپلې دواړه وکټې د کامران هوتک په توپ اچونه له لاسه ورکړې او په دې سیالیو کې یې له مخکې تک پاتې شول. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د 324 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا یې په ځواب کې 319 منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دې لوبه کې د افغانستان لپاره په توپ وهنه کې لوبډل مشر نومان شاه 114، سوهیل خان او محمد هارون خان بیا په ترتیب سره 250 او 55 منډې جوړې کړې. سریلانکایي لوبډلې هم د لوبې تر وروستي اور پورې توپ وهنه ترسره کړه او لوبه یې وبایلله. د یادې لوبډلې لوبډل مشر هم سلیزه ووهله او په 126 منډو وسوځېد. دغه راز په دې سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچونکي بشیر احمد افغان و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. همدارنګه کامران هوتک بیا په وروستي اوور کې دوه لوبغاړي وسوځول. د دې سیالیو تر ګټلو وروسته د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به له بنګلادیش لوبډلې سره د زیاتو لوبو ګټلو پر اساس د مارچ په 13مه نېټه پیلو به ترسره کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو بل سپورتي راپور هم لرو. په هلمند کې د رمضان جام په نوم د فوټسال شپنۍ سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم مرکزي جمنازیوم کې پیل شوې. سیمه ییز مسؤلان وایي د دې سیالیو هدف د ځوانانو ترمنځ د یووالي او ورزش هڅول دي. دغه سیالیو ته هره شپه سلګونه ځوانان د نندارې لپاره ورځي.
د رمضان جام په نوم د فوټسال دا شپنۍ سیالۍ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هلمند سټار په نوم په مرکزي جمنازیم کې فعال شوې. سردار محمد غنی چې د دې سیالیو مالی ملاتړ کوونکی دی، وایي د دې سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او هغوی ورزش ته هڅول دي.
هدف دا دی چې رمضان جام چې د ځوانان تشویق کړو، دا پورتال چې دی تقریبا داسې څه محدود وخت تېر شي، هلمند ته تازه راغلی یعنې شپږ میاشتې یا اته میاشتې بارانه کې چې دلته شروع شوی پورتال، دلته پورتالران نشته. لهذا موږ د تشویق دپاره دا ټورنمنټ د رمضان جام سپانسر کړی دی.
د هلمند سټار جمنازیم مسؤول محمد نصیر اڅکزی وایي په دغه سیالیو کې د مرکز او لشکرګاه څخه 2 لوبډلو برخه اخیستې وه. چلمړی پړاو به شپانه سورځي وخت ونسی او دوهم پړاو به اته ورځي.
چې د دې شلو دلې دي په دې شلو دلې کې راځي د برګاش د خپل مابنس کې هر چم به بازی لري د مقابل چم سره راځي د برګاش ټورنمنت دی. په دې کې مو هدف یوازنی د قوم دا دی چې د هلمند ولست لپاره مو خدمت کړی دی. هغه خدمت مو همدار دی چې د نشي دوکو بیا ځای حرکتو څخه راوګرځي او بیا ځای نشو څخه راوګرځي.
هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی دي خوشحاله دي، خو وایي دا ډول ټورنمنټونه باید نور هم جوړ سي.
ټورنمنټونه جوړ شي خو ډېر به شي، خو اوس هم په دغه ټورنمنټ کې ډېر زیاتره شوي. که چېرې نور ټورنمنټونه سره جوړ شي او هغه نورو منطقو ته نږدې دي او دغه ټورنمنټ جمنازیم چې دی دا اوس د نورو ولسوالیو او کلیو او نورو د اوسا دی اوس سره بل سر څخه نشي کولی چې ورته راسو.
دا په داسې حال کې دی چې څو ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې د غازی محمد ایوب خان په لوبغاړي کې د رمضان جام په نوم د شپې د کرکټ سیالۍ هم شروع شوې.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو مراندی پا خپروانه کی
قبول خودی های قبول خودی در خوانجوری میلی دیل زنجوره با
د کلغونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. دی وی سړی مچلی له مؤسس سره شخیدلایم
زه دعوت مچله کو زیغه تاریخ وایم پلان ډول باندې نور له سباتات کې د نړۍ واد نه پېښ شو
د لاندو کې سو ټولګه دوه سرونه دوه فکرونه چاپ شو
دا می محمد ټولګه دا چې په خبر کې د کتاب کور په مرسته چاپ شو
دا لاند کیسه درته لرو
چا داسې منډې را منډې وهلې چا هغه سي شمیر آلوتو کې کیناسته او پورته کې
پر همدې کیسه نقد هم اورېدل شي د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو یوې میلې ته د دې ادبي مجلې په پیل کې مخه کړو د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورته کم شوی دی یو شمیر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابیا لري نور حال د بصیر الحق عادل پراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرته تفریحي سیمه د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړیږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي خو د میله کوونکو په خبره سکال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي
سره کسان د خپل فامیلو سره یو ځای دلته راځي دی مهین نه خوان داخلي خو متاسفانه دغه وروسته د سیاسي تحولاتو نه وروسته دغه تګ راتګ د کورنیو کمرنګه شوی ده مخکې به دلته ډېرې کورنۍ راتلې ډېر خربله تلل بیروبار به زښته ډېر و خو اوس دغه تګ راتګ کمرنګه شوی ده
د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې ته راغلی ورته خبره کوي
مخکې به ډېر خلک دلته راتلل د ګلغونډۍ میلې ته خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو زمونږ تمه او توقع دا وه چې مخکې به همدغسې لکه مخکې غوندې به ډېر بیروبار به دلته و مګر په ډېر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي نشي کولی چې دې ځایونو ته راشي میلې دپاره نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعد شي
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلته فرهنګي میلې هم جوړې دي د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګپال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته د فرهنګي جشنونو جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو د ورته لیکوالان او فرهنګپال راوغوښتل شي
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري چې یوه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي
د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقي ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوی ده د ارغوان جشنواره چې دغه نراورسته هر کال د لمانځل کېدله تیر کال چې د هم د ارغوان جشنواره منګول مانځل چې پیغه کې موږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد د لوري پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره پکې ګډون کړو سکهال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برابر
خلک داسې محال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنیو ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
د ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټا خان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بېلابېلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټا خان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه یې موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه ازادۍ
مونگ دلاست او خال کو دا پیغام رکھو چې مونږ باید تل پژوان کې مثبت فکر اوسه گو او پژوان کې باید مثبت بدلون منون کې اوسه گو. همدارنګه دویم هدف ملي دغه مشاعره څخه دا غدای چې په دې سیمه باندې کا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت دي، افغانستان نور سیمو ته وړاندې کو.
د دې برنامه یو بل تابع کوونکی قربان اندخمن وای
نو زموږ غوښتنم د مسولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مو داد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو پټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کو او پټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغانی ټولنه کې له سیاسي ستونزو ور اخوه ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ور اخوه ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کې نه وي په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنې ستونزه وړاندې کوي او حل لارې هم ورته ولټوي.
د بدلون ادبي بنډار په آزاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بنډار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه.
زواد می ورکړو چې دا نوم دی د هغې ګړې او ما خپل وخت زوی ته هر سړی وایي مزې دې وکړې بېلتا چېرته د خوندونه او مزې ګړې.
یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته تنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. تنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سسرا ننګی دې ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار دې غ سبزی جاتو تا یو آکس تر ولاګه ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشراتو تا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبي بنډار ګډونوالو ته یو ترانه وړاندې کړ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
څلور دېرش کاله وشول چې دعوت مجله له ناروې خپریږي. د دې مجلې مسؤول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی ایف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خبرې شي، ایمیل یې څه دی او د ټلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی. د دعوت مجلې 224مه غنا کې ل ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د شوزو پاړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د خورسنګ لوی مخکشه ارمان لونی سره مصاحبه ده. د دې مجلې مسول مدیر شاغلی بسکر نه به واورو چې نشته درېنی ملسیتی مخ کې دعوت مجله په پیل کې څو مخ خبروله.
د دعوت مجله کو زیغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې نور لا سباته ته کې د نړۍ واد نه پېښ شو. لومړی 299 لومړی وخت کې لومړی او دویمه درې میګنې پورې او د سفوش مې اوس ما دقیق نه ده په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه بوا
شلمخه
دا به بیا په څه شکل توزیع کوله؟ په هغه وخت خو دومره کډوال هم په ناروې کې نه و.
مګ شروع کړه زلا په کم کې هم ناروې کې قبول شو نو ما درا تک سرم دا کار وکړ. هغه نو د فوټوکاپي ماشين د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه بچا په منګ پر لیکل برابر چې بشو بیا فوټوکاپي کوله. مام داسې د ناروې مختلف کمپون تم لګل ناروې سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استول او کنه؟
نه، شروع د ناروې نو ناروې او سویډن ډنمارک د زین ته بیا ورور هم داسې ورته سي وغه چې د لوټو لوستن کې منوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورته کال وختونه تقریبا اخري دغه شمیره چې شپک 50 سوادن ته مجله لیکله.
څو وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی؟ ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خبرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼ او دوی مګن فوټوکاپي او درې مګن بیا صحیح مد بیا کې چاپ دله. هغه تفصیل زیات دی وګه د وګدا قصده چې کزی وایم خو مقصد دا لومړی غنې د فوټوکاپي ماشين د لارې شاپ شو بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نو بیا صحیح مت بیا وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بسګر صاحب د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن وو که مالی مشکلات مو درلودل؟
دواړه د مطالبه مشکل زیات زیات او مالی مشکلات خو بيخي دا غي نه زیات. مطالبه اکثر لومړی غن او دوی مګن دا چې مکتبه ما ته بنور مجلې راتلې اخبارونه شغه خواري وره خصن د پېښور نه بیا ما دا غي نه خبرونه دا خپل غوښتل بم بیا په خپل شکل برابر او بیا هم خبرول مقصد من خپل د غي واځ سريزي تر مقاله ایوین ملکل نه زیات پکې زمو خپل نو.
بزګر صاحب اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه لچا سره په موبایل کې وي تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده او زښت ډیر فرق راغلی. دنیا د ټکنالوژي زښت ډیر پرمختګ کړی او همداسې په ډیره بیره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه دی. اته موږ د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول. د فوټوکاپي باندې کو سره یو وایي کله چې د دوستانو باور ونه کی
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپوله ځکه د روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي؟
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 216 دښه مګنه د په 2013 کې او دغه نه روسي کوم غني چاپ شوی بیګای اخري غنه او چې تاسو ولښتم بشو دا پی ډي اف باندې دی.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغییر راغلی؟ د پیل په سیر لا هم سیاسي اجتماعي ادبي مطالب خبروي؟
او ډېر فرق راغلی. کسرای ووالي زما د پاره ډېر په زړه پورې ده. ډېرو دوستانو خو څنګه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې هغه وخت مجله ما شروع کړه. دعوت اخبار وایي مجله وایي نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و. نو د ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې یا یو طرفه تقریبا ټول لیکنه د جهاد په طرف باندې و چې شي. او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل واکې کابل کې ونې، بیا معلومه شوه چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه، نو اوس هماغه ملي خط کې روانه ده، د وطن ادبي او سیاسي او خبري برخه مقصد دې ته کوښښ ورکوي.
له ښاغلي بزګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر په اړه، د عبدالوکیل سلیمان شینواري د لنډو کیسو نوې مجموعه دوه سرونه دوه فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د دوو پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی. سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوښ په شاتنې برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سلیمان د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړی خبرې د پښتو ژبې د تر ټولو اوږد ناول زمرد د مؤلف عبید الله محق نظر دی، چې وایي د سلیمان په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي، چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی، چې لیکي زه چې د سلیمان شینواري کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یو قهرجن او چټک ماش په منځ کې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سلیمان نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سلیمان څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز یې د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي. یعنی یوه کیسه هم د دوه زره نه کمه نه ده، کلمو نه. البته کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، دغه دوو کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سلیمان صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپین ږیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرې شي.
لکه لیکوال سلیمان څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نه زغمي. نقد په عربي ژبه کې چڼلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د هغه خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پرې شی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه و، نو باید خوشحاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي. ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو پکار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي، په شفایي ډول هر څوک خپل نظر په یو چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده. څه ډول چوکاټ؟ د شاعر او نقاد استاد درویش تورنی د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اورېدونکي خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوي چې استاد په بېلابېلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کېږي یا څه ډول لیکي هغه د استاد خپل تجربه چې د هغه شریکه کړې ده. تر څنګ د شعر لوستل لوستونکي باید څه ډول وي او څه ډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړی دی. او تر څنګ د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړې دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري. او تر څنګ بیا د کره کتنې په حق هم معلومات شته. د کره کتنې او د هغې زغملو په نوم مقاله شته او د شاعر او کره کتونکو په حق له مقاله شته. په دې مقالې کې هم د کره کتنې په ځینو اصولو باندې غږېدلی دی. لکه کره کتنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني. او تر څنګ بیا د تورود او شعري سرقت په هکله هم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څخه یو مغلا کوي یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي. خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي. نو دا موضوع یې ډېره ښه تفصیلی چیړلې ده. بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه ده. یو دوه مقالې په دې اړه هم شته. خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی. او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه ځینې تایید دي. ځینو په اړه مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی. او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړې دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی. مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا دا کوم شعري فورم دی یا نه دی. او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخته را روان دي. د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده. او تر څنګ یې د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوي دي. او کورسۍ برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی. او له دې وراخه بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوي دي. او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي یا نه. د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوي دي. د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي. په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی. له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی. د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي. یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و. نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه. نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی. نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و. نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلې کړه.
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې. اوس په له دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي.
زما په نظر که څه هم یو علمي اثر هم دی ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه شو جلا کولی. دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خوند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمي هم وي خو دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند یې له منځه نه دی وړی. لیکنه ښکلا لري. هغه تشبیهات چې لیکنه ورباندې ښکلې کیږي دا ورکې شته. لکه مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپله راځي خو دا هم بې ځایه نه ده چې هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حرا کې ورته سترګې په لار وي. شعر د محبوبې په شان د محبوبه که په دې پوه شي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي. نو دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یوه تشبیه ورکړل شوې ده. تر څنګ یوې تاریخي پیښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده. نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ساتل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي.
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره سباندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د شاغلي دورانی لپاره د کندهار پانتون د شبو او ادبیاتو پانځي جوړ کړې و. د دې غونډې لپاره د شاغلي دورانی یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو. بیا هم نقد د ځوان حسن شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو. انتظار هم لیکوالی کوي او هم فرهنګي هڅې. د دې ننګرهار د مومندري ولسوالۍ په لری پروتو سیمو کې د استاد زرین انزور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي. لیکوالان او شاعران راغونډوي، غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي. مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شاغلي انتظار په کیسه نقد مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیب شیبی وچا داسې منډې را منډې وهلې چا هغسې دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره وه لکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایي ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباسې پرتن وو، ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي، او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېده. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بېګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور من دېښمن کړم، او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه وروسته په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی؟
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولی چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې مونږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې دپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیښه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درک کړئ، او که زه ووایم چې عجیبه ده زه یې بل ډول درک کړم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ماته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اورېدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکوال په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اورېدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اورېدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورښکاره کوي ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بېشمېر الوتکې کښېناستي او پورته کېدې، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی دغه کړی، چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد الوتکې کېناستې او بیا بېرته پورته کېدې. که نه
دلته انتظار سب فکر نکوي چې دا به بهتره و چې د الوتکو اواز دلته تصویر کی چې لوستونکې پوښي چې یا اوریدونکې ساسو د کیسې پوښي چې بیروبار د الوتکو ډیر دی.
او زمونږ هدف هم دغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې د څه او دغه رامنځته شوی تصویر شي ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې چې تر څو هغه لوستونکي مثلا پوه شي چې هغه بیروبار دی الوتکو د چا خبره د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره و او تعداد مقصد په کلام معلوم نه دی.
تاسو لیکلي دي چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک مخسې وارخطا و، کېدای شي چې د جمهوریت د سقوط په ورځ ځینې خوشحاله و که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت شیبر صاحب محترم یو څه بدل شو او د چا خبره هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون و یا انقلاب و او زیاتره ښاریان د چا خبره هغه د خپل د سرپنا دپاره یا د ځان د خوندیتوب دپاره یو خوا او بلې خوا ته چې د تلل او منډې رامنډې وهلې امکان دی وشي ځینې لوري به ولې خوشحاله به م و خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې رامنډې وهلې او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د چا خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه ډېر هیوادوال هم پکې شهیدان شو. نو زما منظور دا اوسې
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي و، په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسئ او ولیکئ چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي و په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به یې رانه شي، بس یوازې هغه د جملو په لږه وختونه او بدلونو سره به یو څه توپیر پکې راشي، نوره به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستئ، که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد وړاندې کوئ، نو خوار لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه. یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای، البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو، دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندي الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله، یو شمیر میدان ته پلاره په دې فکر کې ډوبو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نشي، دا جملې تاسو هم داسې ښکاره نه شوې؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال شي دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو خو چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅېدم، دلته زمان نه دی خوړل شوی؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شي برته محترمه دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما داسې دي شیبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلي دي، یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپله لیدلي دي او یا ځینو دوستانو لیدلي او ما ته یې ویلي دا ما هنري کړي، دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي که نه هغه به څوک لیکي، دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وایستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو اواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنی لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره دسته داشتی اوشیبر سیب ما مخی میادوان او کلا چه داری کسی پا برخی که زمان لیکنیم تنوی دی اولان دی ما دی تحقیق او دی شی پا برخی که دیر کار کرده مستده چه دنیا سار مم چاپ دی نو زمان داری کسی او تنوی بی انشالله پراتنون که چه وقت ایریگی اغا دستا خبر دین و شایان و جزونو تا با اغا زمان پام راوری او اغا سموانی او با پاکی رازی او کمینیم گرتی او چه دی کسی پا برخی که زمان پا داری کسو که تشکر گو کیگی اغه په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حالي
انتظار څه پرته له شکه د دنیا د ډېرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم که څوک خبرې پکې راباسي خبرې پکې راوسي خو ممکن ډېر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا یې کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یوه داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې خط پی راباسی لیکن په دې شک نشته هنر سیخلې دی شي بهتره کېدی شي انتظار سب ستاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو ځل ووایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې داسې فکرمونه کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه به همدغه شانې شیبر سوي زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې او چېرته چې انسان و هغلته کیسه وه نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده خبرونې ته مراسته ولید او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجلې راغونډو تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر پخدا سپارم شتي وي.